خوبه. خیلی ممنون، موفق باشید.
تشکر، زنده باشید.
درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه اجمل اندو زمان اور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي وای کرونا وایروس یا کووډ 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبري اغیزمنې کړې. د افغانستان د دولت و وزیر وای ک طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري، لومړی باید اور بند تکړه کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیر هیات پرون د ایران په اړه یو پریکړه د خبر کړي. نور ریپورتونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وایي ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. او د ایران یو پخانی قاضي چې د اداري فساد د تورونو له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و، د رومانیا په پلازمینه بخارست کې مړ موندل شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. په سرکیم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وایي ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهالي همکاري ته ژمن دی. سټیفانو پونتي کروفو د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې وویل موږ د افغانستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو بنسټونو ملاتړ ته ژمن یو. موږ پوهیږو چې د درخواست او اړتیا په صورت کې هلته د خپل حضور په اړه باید مذاکره وکړو. موږ د روزنې، سرچینو او مالي ملاتړ له اړخه د دغه ملاتړ دوام ته متحد یو. دا ناتو ملکی استازی وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکو کې وشي، او هر هغه فیصله چې د دغو خبرو اترو په لړ کې کیږي او د افغانستان د خلکو په خیر وي، ناتو به یې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره پنجشنبه د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل د ناتو متحدان به افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبرپاڼه کې وویل چې محمد صادق د طالب مشرانو سره تیره سې شنبه او چهار شنبه کتلي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په دغو کتنو کې ویلي چې د پاکستان به په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نورو غربي چارواکو وار په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخي سیاست تور لګولی، خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان سول لپاره تل صادقانه هڅې کړې دي. دا سول ولسی حرکت وایي د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کرونا وایروس مړ شوی. دا د حرکت مشر اقبال خیبر پرون ناوخت ازادي رادیو ته ویل وکیل احمد ناشر پرون د کووډ 19 ناروغي له کبله سا ورکړه.
وکیل احمد ناشر چې زموږ د رهبرۍ د سطح له مشرانو څخه و، تیره شنبه په دې ناروغۍ اخته سو او ورو ورو یې ضعیفه کړه، او له بده مرغه چې د تل لپاره زموږ له منځه ولاړه.
دا سولې ولسی حرکت وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ولایتونو ته خپل پلی تګ هم ودرولی دی. په بشري حقونو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. سیما سمر دا خبر په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 19 په شخړو کې د جنسي زور زیاتۍ د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره وه. دا شپږم کال دی چې ملګري ملتونه دا ورځ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پیوستون د ایجاد په نیت لمانځي. میرمن سیما سمر زیاته کړه
باید ای خشونت های جنسی
سیما سمر وای باید دا جنسی زور زیاتۍ چې د انساني کرامت ضد دی له منځه یوړل شي. له بده مرغه هغه څه چې اورو او ګورو د شخړې په حالاتو کې له جنسی زور زیاتۍ د جنگ د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د کرونا وایروس وبا په شخړو کې د جنسی زور زیاتۍ قرباني شوي او ژغورل شوي کسان هم اخیستل کړي دي. د ایران پخانی قاضی چې د اداري فساد د تورونو له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. په بخارس کې پولیس وایي دغه 250 کلن ایرانی پرون جمعه ظاهراً د هوټل له کړکۍ لاندې لویدلی او مړ شوی. دوی یوازې دومره ویلي چې دغه کس د یو بل هیواد په خاوره کې د جرمونو د ادعاو له کبله د هغه هیواد تر قضایي تعقیب لاندې و. رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې طبي راپور ښیي دغه کس غلام رضا منصوري نومیږي چې تیر کال د 1580000 ډالرو معادل رشوت تر اخیستو وروسته له ایرانه تښتېدلی و. منصوري په هغه ویډیو کې چې تېره اونۍ یې آنلاین خپره کړې وه دغه تورونه رد کړي وو او ویلي و له ایرانه د درملنې په نیت وتلی. ده ویلي وو د کرونا وایرس له کبله لګول شو محدودیتونو ایران ته د تګ مخه نیولې ده. کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو راګیر پاتې شو تاجکستاني وګړو د انتقال لپاره تدابیر سنجولي. دغه تاجکستاني وګړي د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف د لګول شو بندیزونو له کبله په قزاقستان کې بند پاتې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا 615 تاجکستاني وګړي په 14 بسونو کې پرون د قزاقستان او ازبکستان له یوې سرحدي ساحې خپل هیواد ته روان شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خبره د تاجکستان په دغو وګړو کې پناه غوښتونکي محصلان او کارګر شامل دي. په دغو کسانو کې چې خپلو کورونو ته روان شوي په سلو کې 15 هغه سلمیان او ځوانان دي چې عمرونه یې د 1540 کلونو تر منځ دي. دا و خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خپرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په بوري چې په افغانستان کې د ناټو نوې ملکي استازې وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني مذاکرې هم اغیزمنې کړې دي. کووید 19 په نړۍ کې ډیرو چارو باندې ناوړه اغیزې کړې دي. له سولې نیولې د ژوند په نورو برخو په خبرونه کې به د ناټو د نوي ملکي استازي څرګندونې د سولې په اړه واورو. همدارنګه به د کرونا وایرس په اړه چې په افغانستان کې څه اغیزې دي تازه معلومات در سره شریکو. د افغانستان د دولت و وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري لومړی باید اور بند ته غاړه کیږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دولت وزیرې سیما سمر څرګندونې به هم واورئ. د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیايي پروګرامونو ادارې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی. په دې موضوع یو جلا ریپورټ لرو. لویدیځو رسمونو ته به کتنه هم ولرو که وختو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مدیر هیئت پرون له ایران نه غوښتي چې دوو ساحو ته دې د دوی مفتشانو ته د ورتلو اجازه ورکړي. همدارنګه د ګولیا چار تنظیم پروګرام هم په دې خبرونه کې ماهر وي. په افغانستان کې د نټو نوي ملکي استازي ویلي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبرې اترې هم اغیزمنې کړې. د ستيفانو پونتي کورفو په وینا د دوالو لورو د مرکزي هيئت سینې کړي په دې ناروغي اخته شوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 20 ته نږدې دي. په دې ناروغي تر اوسه په دې هیواد کې د شاوخوا 1500 کسانو د مړینې او د 1600 کسانو د رغېدو خبر تایید شوی. دا یوازې هغه رسمي شمیرې دي چې د عامې روغتیا وزارت کې ثبت شوي او ګمان کېږي چې رښتینې شمیرې خیلی دي څو چنده لوړې. سالی محمد سالی پری ریپورت لري.
د افغانستان لپاره د ناټو نوې ټاکل سوې ملکی استازي وي کرونا وایرس د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسه هم اغیزمنه کړې ده. ستيفانو پونتي کوربو له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل هم د حکومت او هم د طالبانو په مرکچي پلاوي کې ځینې کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. شغلی پونتي کوربو ډاډ وشوت چې دا ستونزه به د مرکچي پلاوي په جوړښت کې د کوم ژور بدلون سبب نسی.
Members of the negotiating team on both sides are
د دوړو لوريو د مرکچي هیئتونو ځینی غړي په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. ما شخصا د جمهوریت دولت په اړه کې تماس نیولې چې په کووید 19 ناروغي اخته سوي که څه هم دې ناروغي د مرکچي ډلو جوړښت تغیزمن کړي، خو دغه مرکچي ډلې به د کووید 19 ناروغي له کبله بدل نه سي. مثلا زه پوهیږم چې جمهوریت د مرکچي ډلې ځینی غړي چې په دې ناروغي اخته دي قرنټین کوي کله چې ټیسټ منفی سو له دوه سره تماس ټینګوي. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د سولې پروسې د اغیزمنېدو خبرې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو ادارې تیره پنجشنبه په یوه نوې څېړنه کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په افغانستان کې اقتصادي ودې، د سولې لپاره روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري پرون جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې ټکنۍ سوې دي. د امریکا چاپ فارن پالیسي خبرونې د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه خبر ورکړی و چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده شایي په کورونا وایرس مړ سوی وي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د رهبرۍ هیڅ یو غړی هم په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. فارن پالیسي خبرونې لیکلي و چې د ملا هیبت الله اخونزاده تر څنګ په کورونا وایرس د نورو طالب مشرانو اخته کېدل د دې سبب سوي چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې عبدالله عبدالله ته نږدې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت د مرکچي هیئت ځینې غړي هم په کورونا وایرس سخته سوي دي. خو له دغو ستونزو او خنډونو سره سره د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ډاډمن دی چې بلاخره به بین الافغاني مذاکرې په نږدې راتلونکي کې وسي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالو پراختیایي پروګرامونو د ادارې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې د کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې، د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې پرون د جون په 13مه خپور شو راغلی چې په افغانستان کې د کرونا پر ضد چټکې مبارزې او مالی مرستو د دې ستونزې د کمولو سره مرسته کولای شي. د سولې لپاره د دولت د وزارت ویاند تایید کړ چې د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله حتی د سولې د خبرو په پیل کې ځنډ پېښ شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې راغلی چې د کرونا وایرس له کبله افغانستان د سخت حالت سره مخامخ دی. دا وبا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې پر بهیر سخت منفي اغېز کولای شي، د دې هیواد اقتصادي وده او د روغتیا سکتور یې هم تر جدي فشار لاندې راوستی دی. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې به د کورونا وایرس د راغلي وبا له کبله په راتلونکو دریو کلونو کې اقتصادي وده 10% کمه شي. د ملګرو ملتونو دا راپور په نیسمنو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا د اوږدمهاله اغېز په اړه خبر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان په ځانګړي ډول په نازک حالت کې دی، ځکه مسلکي روغتیا پالان په دې هیواد کې کم دي، اکثر خلک په سخت نیستۍ کې ژوند تېروي او د څلوېښتو کلونو جګړې اقتصاد او بنیادي تاسیسات ورته مخله ډېر کمزوري کړي دي. په افغانستان کې یوه اساسي مسله د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل او د دې لپاره رواني هڅې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله حتی د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې ځنډنې شوې دي.
وایرس کورونا یک تهدید جهانی است.
د کورونا وایرس وبا یو نړیوال تهدید دی. د افغانستان د سولې پروسه هم له دې بې اغېزې نه ده پاته. د دې بهیر د پرمختګ لپاره هڅې سستې کړي او د مخامخ خبرو د پیل پر هڅو یې اغېز کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه په هرات کې په هغو کډوالو کې ثبت شوه چې له ایرانه راستانه سوي وو او په یوه میاشت کې دا وایرس تر بلخ، کندهار او سمنګانه خپور شو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دوو کلونو کې به 400,000 نور افغان کډوال هم د هیواد ته ستانه شي چې وضعیت لا کمزوری کولای شي. په افغانستان کې که چیرې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا کورونا وایرس په همدې چټکۍ د خپرېدو په حال کې پاتې شي، له دې وایرس سره د مبارزې ملي اداره به د 190,000 ناروغانو د درملنې لپاره نورو 390 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولري. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت هم دومره سرچینې او عواید نه لري چې د دې وبا د منفي اغېز د کمول لپاره اتکا ورباندې وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت وی په افغانستان کې په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اکسخته کسانو شمیر 28000 ته نږدې شوی. په دې ناروغي تر اوسه په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې شاوخوا 1550 کسانو مړینه او د 2600 نورو د رغیدو خبر تایید شوی. باور دی چې په کرونا وایروس د اخته او مړو شمیر ښایي څو برابر زیات وي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې خلک دې له دې وژونکي وایروس څخه د خوندیتوب لپاره روغتیایي سپارښتنې چې هغه له یو بل څخه واټن ساتل، د لاسونو بیا پریمینځل او د اړتیا پرته بهر نه ګرځېدل دي په پام کې ونیسي. سالی محمد سالی په کابل کې له ډاکټر رحیم هلال سره پر همدې موضوع خبرې کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې فکر نه کوي په افغانستان کې به په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر تر هغه زیات وي چې روغتیا وزارت اعلانوي.
له بده مرغه باید ووایو په دې وروستیو کې چې د عامې روغتیا د وزارت له لورې یا د رسنیو له لارې په کووید 19 د اخته کسانو کوم شمیر ښودل کیږي، په اصل کې تعداد تر دې څو چنده زیات دی. په کوم اندازه باندې چې فکر کیږي چې تعداد به زیاتې، په هماغه اندازه ورسره له بده مرغه مړینو کچه هم زیاته سوې ده. ورسره خوا کې د جوړو شویو کسانو کچه هغه هم په لوړ حد کې ده. دا په دې معنی نه ده چې ګویا څوک د ناروغي جدي ونه نیسي. ټول هغه تدابیر یا هغه سپارښتنې چې هغه د عامې روغتیا د وزارت او یا د روغتیایي کارکوونکو لخوا خلکو ته ښودل کیږي هغه باید ډېرې جدي ونیول سي، ځکه لا هم د دغې ناروغۍ له وجې په هېواد کې د یو سخت بحران د راتللو شک کیږي. ښه دا ده چې ډېر احتیاط وسي.
که څه هم له کرونا وایروس څخه د بچ کېدو دپاره د افغانستان روغتیا وزارت، دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او نور ادارې خلکو ته په وار وار سپارښتنې کوي چې څنګه له دې وایروس څخه ځان وساتي یا له کووید 19 ناروغۍ څخه خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي.
سره له دې چې موږ په یو بحراني حالت کې قرار لرو، ورځ تر بلې پیښې زیاتیږي، د مړینو کچه زیاتیږي، د یو بحران حالت تر تلونکي یو، نه یوازې تلونکي بلکې همدا اوس په یو بحراني حالت کې قرار لرو. خو بیا هم خلک په ټولنه کې هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا د کارپوهانو لخوا ورته توصیه کیږي په جدي توګه نه عملي کوي. لا هم ګڼه ګوڼه جوړیږي، لا هم خلک یو بل ته لاس ورکوي، لا هم خلک د ناروغۍ باب یزه ګڼي. چې داسې په کار نه دی، په کار ده چې هر سړی هم د خپل ځان خیال وساتي، هم د خپلې کورنۍ او په دې توګه د ټولې ټولنې د نجات لپاره یو فکر ورسره پیدا سوی اوسیږي.
په ټولنیزو شبکو کې د مړینو له اعلاناتو داسې ښکاري چې وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی او زیات کسان په دې ناروغۍ مري. څه وایست خلکو ته چې په جنازې او فاتحو کې د برخه اخیستو پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته نسي؟
موږ دا منو چې زموږ ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده، یو کلتوري ټولنه ده، زموږ غم او ښادۍ سره شریک دي. خو خلکو ته باید وویل سي چې موږ له بده مرغه په بحراني حالت کې قرار لرو د دې ناروغۍ له وجې. په کار دا ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل سي. د عامې روغتیا د وزارت لخوا چې هغه کوم پروتوکول او کوم سپارښتنې د مړو د ښخولو لپاره، هغوی ته د غسل د ورکولو لپاره په لاره اچول سوي دي، سپارښتنې کېږي، هغه باید جدا په نظر کې ونیول سي. موږ به که خیر و کله چې دا وباځي بیا به سره راغونډېږو، بیا به غم ښادي سره په هغو وختونو کې لمانځو. له مرګ او له دې شیانو خلاصون نسته، خو په کار ده چې ډېر احتیاط وسي. کله چې خدای مکړه چاته مړی پېښېږي، همغه د همغه کورنۍ خلک د راځي او بس مړی د ښخولو د جنازې دا مراسم د ترسره کوي، بیروبار د نه جوړوي، خلک د نه راغواړي. په دې توګه دوی په دې ټولنه باندې، په دې خلکو، په دې کورنیو باندې رحم وکړي.
په افغانستان کې هم ویل کېږي ځینې کسان چې مخکې په کرونا وایرس اخته وو، تر رغېدو وروسته بیرته په دې ستونزې اخته سوي دي. دا علت څه دی؟
او بالکل د دې ناروغي په اړه باندې چې په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي یا د خلکو په منځ کې خبرې راپورته سوي دي، هغه دا ده چې کوم کسان چې یو دفعې اخته سي یا د بیا ځل اخته کېدلو چانس لري که نه لري. چون دا ناروغي نوې ده، تر اوسه پورې هر څه احتمالي طور باندې دی، ډېر زیاته سپارښتنه په احتیاط باندې کېږي. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا کوم کسان چې یو اخته سوي دي د بیا ځل اخته کېدو چانس شته که نه. څېړنې روانې دي. له بده مرغه باید ووایم په دې وروستیو کې په نورو نړۍ کې همدارنګه زموږ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم داسې څه نه څه پېښې ثبت سوي دي چې ګویا کوم کسان چې نیولي وو بیا هم اخته سوي دي. خو په ټوله کې په دې وروستیو کې زیات ټینګار باید په وقایه او په احتیاط باندې وسي. هغه که څوک اخته دي او که څوک اخته سوي دي باید احتیاط وکړي.
تاسو ویل چې خلک احتیاط وکړي، خلک څنګه له کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ځانونه خوندي وساتي؟ په لرو پرتو سیمو کې دوی کوم روغتیایي تدابیر پام کې وساتي؟
چندا وایرس ډیر نوی ده، تقریبا په دې څو میاشتو کې را پیدا شوی ده. تر اوسه پورې په اړه باندې هر څه چې ویل کېږي هغه تقریبا احتمالي بڼه لري. څېړنې پرې روانې دي او لا هم کوششونه کېږي چې یو حل لاره وموندل شي. خو یو شی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده یا هم تقریبا په ثبوت رسېدلې دي د وقایې په اړه، هغه دا دی چې باید لاسونه په ورځ کې بار بار صابون یا اوبو سره ومینځل سي. مخ، سترګو او پوزې ته د لاس نه ورول کېږي. د ګڼې ګوڼې ځایونو ته د څوک نه ځي، ماسک دې واچول سي او په اجتماعي اړیکو کې دې له حده زیات احتیاط وسي.
لا ډاکټر رحیم هلال سره مو په دې اړه مرکه واورېده چې خلک څه کولای شي سو لا کرونا وایرس سره چې افغانستان کې په ډیره چټکه خبري یو د ډیرو خلکو ژوند دی له خطر سره مخ کړي، خلک څنګه خپل ځان ساتلی شي؟
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګڼو امریکایي ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې په تړاو او همدارنګه په افغانستان کې 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر د راکمېدو په اړه لیکنې خبرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو ریپورت کې د امریکایي جنرال فرانک مکنزی له خولې لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړي له مخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. ورځپاڼه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا ځنډ سره مخ دي. ورسپانی لیکلی د افغانستان د لسکلن جګړې په اوج کې په دې هیواد کې تر سل زرو زیات امریکایي سرتیري د ناټو د نورو غړو او متحدانو د لسهاو زرو سرتیرو سره میشتو. خو وروسته له هغې چې د ورسپانی په وینا ټولو خوا ومنله چې دا جګړه په پوځي لاره نه ګټل کېږي، په وروستیو کلونو کې د بهرنیو سرتیرو شمیر دغلته کم شو او د امریکا متحده ایالاتونو خپل ستراتیژي د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړه. هغه څه چې د ورسپانی په وینا تر اوسه ځنډني او پیچلې ثابت شوي. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون ته اشاره کوي. وای په دې تړون کې په څو پړاوونو کې له افغانستان څخه په دې هیواد کې د پاتې 2000 امریکایي سرتیرو پر ایستلو هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو تبادلې او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د دې هیواد پر راتلونکي د مستقیمو خبرو د پایل خبره هم شوې. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونې بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیکې دی ولې د افغانستان د سولې خبرې د سترنج سیالۍ ته ورته دي. د لیکنې لیکوال وایي افغانستان لا هم تر سولې اوږده لاره مخکې لري، خو په وینا یې په دې اونۍ کې هغه خبرونه چې وایي د افغان حکومت مرکچیان به ډېر زر په قطر کې له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي، د دې څرګندونه کوي چې دغلته سوله ممکنه ده او یا لږ تر لږه دا سولې ته د نږدې کېدو یو وړوکی ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې یوازې څو میاشتې وروسته تر دې ځایه رارسېدل دا هم ښیي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي. خو لیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړه خواوې او یا احتمالي ګډوډونکي لکه پاکستان دا وګڼي چې ګوندې د ښو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریز کې دي، نو دوی ممکن دا هېره کړې وي چې د شطرنج لوبه روانه ده. د ورلد پولیټیکل ریویو خپرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان دریزونه په روانو هڅو کې شامل دي. د خبرونې په وینا د چین، هند، ایران، روسیې، د خلیج د هیوادونو حساب هم باید وشي. همدارنګه په سیمه کې د القاعده پاتې شونې او د داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خبرونه د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو استازو د افغانستان په ختیځ کې په روسیې کې د ایمان الزواهیری او حمزه بن لادن سره کتلي. خبرونه وایي د رسوایی په واشنگټن او بروکسل کې د ناټو په مقر کې استراب را منځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران ملاتړ لرونکي او له طالبانو یو نوی جلا شوی ډلې راپورته کیدل هم له حالاتو سره مرسته نه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابه پلاوی پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دې کې له ایران نه غوښتل شوی چې دوو ساحو ته دې د دې نړیوالې ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې ښایي پخوا پکې اټومي فعالیتونه کیدل.
دا له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی دا ډول پریکړه لیک ګڼل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیریه هیئت پریکړه لیک له ایران غواړي چې له دې نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او د دې ادارې درخواستونه له ځنډ پرته پر ځای کړي. دغه ادارې د ایران د دوو ساحو د کتلو غوښتنه هم کړې چې معلومه سي آیا د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې هلته په پټه اټومي فعالیت شوی او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ ولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک په 25 موافقو رایو سره تصویب سو چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه. خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رایه ورکړه او وو هیوادونو آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولې. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسي سفیر میخایل یولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي چې هغه دوی صحې چې په اړه یې پوښتنې سته د ایران په اوسنی اټومي پروګرام پورې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي چې هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی او که څنګه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د بدني تربیې ریاستوي د کورونا وایرس تخبرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول لوبغاړي اړ شوي چې په کورونو کې پاتې شي او له همدې کبله لوبې زیانمن شي. د دې ترڅنګ یو شمېر لوبغالو او روزنیزو مرکزونو ته اقتصادي زیان هم اوښتی. د همدې ستونزې له کبله یو شمېر د لوبو روزونکي اړ شوي چې د انټرنیټ له لارې لوبغاړي وروزي. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بدني تربیې ریاست وایي د کورونا ویروس له کبله لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاتې سي او خپلې روزنې وځنډوي. د دغه ریاست ویاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
در مجموع تمام ورزشکاران و رشته های ورزشی
دی وای په ټوله کې ټول ورزش کوونکي چې په افغانستان کې سب دي زیانمن سوي دي. دوی د کورونا ویروس له کبله پر کورو پاتې دي. په ځانګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلی دی. همدارس ورزش ځایونه د سنوکر د روزنې مرکزونو او د لامبو حوضونو ته اقتصادي زیان اوښتی دی.
از نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کورونا ویروس تخپرېدو پر مهال که څه هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي، خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې ویروس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډېر منفي اغېز نه دی کړی. د شوټو نړیوال اتل سیر بهادر زاده په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو لاري روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبي مخکښ بهادر زاده هیله لري چې د کورونا ویروس تخپرېدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلې افغانستان کې د لویېدو پر مهال افغان سکوهونکي سیر بهادرزاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سي ستوری سیر بهادرزاده په 15 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډي جونګ څخه د سکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپانۍ بڼه ده. دا لوبه وروسته د ام ام ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خپرونې د بهادرزاده له قوله لیکلي چې وایي، که څه هم زه له افغانستان نه لرې یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا ویروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادرزاده پر نړیواله کچه د عظیم یا ستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سي غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او ګټونکی سو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
دوستان اوس هم پام وکړئ، یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ده.
د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د ناټو ملکی استازی سټیفانو پونتی کورپو پرون له ازادي راډیو سره وویل بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکي کې وشي او هر هغه فیصله چې په دغو مذاکرو کې وشي او د افغانستان د خلکو په ګټه وي، ناټو به یې ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې کړي. د سولې ولسی حرکت وایي غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کورونا وایروس مړ شوی. د بشري حقوقو او په نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم په افغانستان کې وبخی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو په برخه کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې د جنسي زور زیاتی کارولې وجدي ستونزه ده. سیمه سمر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 9 په شخړو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابر و. او د ایران یو پوخانه قاضي د اداري فساد د تورون له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله ومومئ. وړاندې په خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، یو یې هم د کور کلی پروګرام دی او بل یې هم د ګوړې اچار پروګرام دی. خو تر هغې مخکې دیوان نړیواله مسله راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیر هیئت پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دغه سند کې له ایران نه غوښتنه شوې چې 2 ساحو ته د نړیوالې ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې ښایي پخوا پکې اټومي فعالیتونه کېدل. د 2019 کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړنی دا ډول پریکړه لیک ګڼل کېږي. صالح محمد صالح پرې د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ تر اوري، ورپسې کورکلی او د ګوړې اچار مخې راوړي.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي، امکان لري ځینې هغه طالبانیان هم چې په وروستیو کې خوشې سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دي اوربان ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند آتش،
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. کچېرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوش سو کسانو به هم استفاده وسی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشې سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنېږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړي دي د سلګونو هغو طالبندیانو د خوشې کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک سوي موافقې له مخې په پام کې و حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت زر تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خود بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 3,500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشي کړي دي خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یوه ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشي کېدل هم غواړي.
دوستانو د تیروتنې له کبله مو د صالح محمد صالح هغه رپورټ چې د ایران څخه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د غوښتنې په اړه مخکې خپور کړه اوس مو هغه رپورټ واورېده چې پکې په نړیوالو چارو او همدارنګه د بشري حقونو په چارو کې د افغان دولت وزیره سیما سمر څرګندونې کړې وي او د افغانستان د سولې او همدارنګه د بندیانو د خلاصون او اوربند په مسایلو غږېدلې وه. هیله ده چې په دې برخه کې به زموږ معذرت ومنئ. وړاندې 2 پروګرامونه لرو په مخړی کور کلی ته
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي. نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجودې دي؟ دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبار خیل وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اته. ځینې انسانان غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپل رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم اترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي مسائلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی جان محمد داسې وایي:
والا ما ته خدا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي. ښه مې وایي که بد وایي که ښه ووایي خوشحالیږم او که خدای نخواسته بد دغه وکړي نو بیا به ورګرځم یا به ورسره جنجال کوم یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه لکه څنګه. غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي مجبور چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی بېخي عادت ورته ګرځېدلې ده. ګینې دا خو موږ ته ټول پوهیږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره ده، خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم نه، زړه مې طاقت نه کوي، مجبور سم اوس ودرېږم چې دا څه وایي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمن وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي
زمنګ یو امسیو هغه چې کله د خلک به زمي کې کوټو کې ناستو کنه، نو دا به ګوشه راغله د دروازې خوله کې به ورته غوږ ونیو چې دا خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال د خبر و زستا په ارتباط و، نو دا به دستي تاته به راوړله. نو دې کې غاش غال مغال او جنجال به جوړ سي. دغه بدبخت دا وظیفه و، همداسې خلک هم په جنګ اچول او دا یو عادت و. په همدې موضوع کې زه یو بل خبر ته کوم چا دا د راکړې ورکړې خبره وه. دا لور مې ولا پلنکی تر کوم، دا پلنکی تر کوم، ولا دا خواږګر د تنور کومه هغه دی ورته لو چې ولې نور کې د کور کې مشوره کوله ولا د الک د سې بشوادم د خم نه دو بازار کې بيزه زګرجي پلار مور ته خوشاله نه دي دی خو وګ نیول او کنه د دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک پټیک ما خلکو ته ورسله. چې ورسله هغه ویل او زما خو زوی داسې بختور سره دی او د سره دی او تاسو ولې داسې خبره کړې دا خو سبا نور خلک هم تر منی کې بلند منی کې نو بده کې بس ځګه جنجال جوړ شو.
حمید الله د وګ نیونو یو ستر علت دا بولی چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپله کومه نیمګړتیا وي هغه په دې خلک غوږ نیسي د مجلس ما باره کې نه د ما باره کې خلک څه وایي د ما څوک څه غوږ نیسي هغه کسان مې بدې سي که نه نو خپله چا چې نور کسان بدې سي خپله خو به هغه کار نه کوي. یا به یو به دغه یو به د شیطانت موضوع په کې که نه ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي بېرته هغه کس ته ورسېږي که نه جنجال د دوه کسانو منځ کې جنجال اچي سره ځینې کسان داسې هم دي که نه څه ناپوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوړې په هم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسې هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډیر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري چې د وخت په تیریدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بله دې جامعه کې پیدا کیږي داسې کسان ډېر پیدا کیږي چې غوږ نیسي، حتی داسې کسان پیدا کیږي چې یو اتاق کې مجلس دی پټه کمره یې ښي وي او یو غږ ریکارډ کړی وي. دا امکانات زیاتې پیدا کیږي داسې کسان. دا صحیح عمل نه دی ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي، د خلکو رازونه افشا کوي، ټولنې ته خدا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي، جنګ را پیدا کوي. د
کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي په ټولنه کې په خسترګه ورته نه قتل کیږي.
دا کار نه ده، دا شیطانی راځي وای ولا یو بل هغه کې راځي بل ته وای دریم ته وای هغه ته خل شیطان وای. دا سنسد ورته کومه چې دا کار ونه کوي بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي. هغه کار نه ده، نو له دې نه دا غیبت کوم راځي او دا کار نه ده باید چې څوک ونه کوي. هغه خلک چې هغه غوږ او دوه په جنگ اچي دي که دا جنگ راځي کنه ته به هغه نه خبره به بل ته وړي غل غوګه ستیرس ولا نو دیوالم ګوش دراغه ګوشت سیا دیوالونه خو ولاړی او دا منافقت ده کار نه او باید سونس.
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي، یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو پسې ډیر مګرځي. دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه داسې غږیدلای دی.
دا د اسلام نظر څخه ډېر بد کار دی، دا ډېر تجسس دی، د تنشته مؤاخذه ده، بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي. دا کار صحیح کار دی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي که چا تا ته غوږ نیولی یا په سترګو باندې نیولی وه ته ګرته سترګې به ړندې کړه، پوه شوې چې تا ته غوږ نیولی غوږ ورکون که او که په سترګو درته کتل د یو چا و کور ته درته وامه او نو بیا سترګې به ړندې کړه. بعد یو ناروا عمل دی، دا روا عمل دی، د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
مورې څنګه یې؟ په خیر راغلې. پلار مې څنګه او کور کې خیرتي و؟
شکر دی زویا، ستا څه حال دی؟ ښه جوړه یم. منجې ښه چې سره
شکر خیر وسي. ټول ښه دی. تا څه حال ده؟ واده ته لاړه وې؟
هو لاړلم واده ته، خو هلته ګیله وکړه. زویا ته ولې نه وې راغلې؟
زه خو رسمي ورځ کې واده نیولا و، کله کېدو زه وظیفه کې وم، ماشومان مې و مکتب ته تلل.
داسې خدای رښتیا هم غوري څه ګیله وکړله. ول دا ولې نه راغله؟ ما هم ورته وویل ما په رسمي ورځ دې واده نیولی دی، هغه بیچاره وظیفه لري، څه وخت راسه درته؟
و که نه ښه څنګه واده په خیر تېر شو؟
ښه و نو ښه واده. استاد ځای خالي و.
څه شی کوې دلته؟ چو ولاړی
کور
غیبت ورته کوي، د مور مې د ما د تا د ټولو غیبت ورته کوي.
تا عجیبه کار کوي چې تاسې کې غیبت نه هغه ولې ورته وکړي؟
ته چوپ سه یارې چې زه دا خبرې واورم.
ګوره بده خبره ده، دا ګناه لري. پردې خبرې مه اوره، غوږ مه نیسه. چاته دې خوا راشه.
څه پردي دي؟ خو پله ورېندار مې ده.
نو چې ورېندار دې ده، خو ورننوځه، کښېنه ورسره، انسانیت ورسره وکړه. ته که د ځانه ونه ډاره شې، تا کې که د غیبت ځای نه وي، ولې ورته درېږي؟
دریګه زه وایم چې موږ د کور نه څه ورته وایي.
او ته بیا دغه خبرې کوې؟ نو چې زموږ په کور کې څه نه وي، څه به ورته ووایي؟
دا نه پیژنې زه یې ښه پیژنم.
که پیژنم یې که نه پیژنم یې، ته مو علاقه چندان ښځه یې. که تا کې نو ګناه نه وه، ولې به د هغوی خبرو ته درېدي؟ دېخوا راشه، بده خبره ده. وایم دېخوا راشه کنې وهم دی. که د تا مور راشي او کوټه کې ورسره ناسته وي، څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي، خبر در باندې ولګېږي؟
زه یې په غصات وهم.
خو بس غصه اوس به هغوی ته هم راکړم چې تا ووهي. خیر
وروره، وبخښه، رښتیا هم واقعا چې ښه کار مې ونه کړ.
هسې خورې، دا بده خبره ده. د دې په یوه چې د هغوی ته غوږ ونیسي، لاړه شه، کښېنه ورسره، خبرې ورسره وکړه، چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته. ستاسې په منځ کې هېڅ نشته، ته ورته غوږ نیسي چې ورې دا څه وایي. بده خبره ده خورې. دا غوږ نیونې د سړي په زړه کې کرکه پیدا کوي، فرت پیدا کوي. همدغه وړې وړې خبرې دي چې غټه خبره ترې جوړه شي.
صحیح ده وروره، ده ته ورته ولاړ شه کوټې ته، زه ځم لږ چای ورته راوړم.
آفرین، خیر به شي.
د دې اونۍ د کور کلیه د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو آوری دون کو سلام، خدای مروخ او جوڑ لارا. پام کوئی چې خوله او پوزی مو بندی ساتی، ما غیبت پری کوئی او ما بهتان پری وایی، چې خدای مکڑا د کرونا ویروس ورننه نوزی. مو خو غیبت تا ماسکم لخلی لری کوو. د خبرونه په پیل کې مو د فلم دی وی نوې جوړ شوی کمپنۍ لخوان سره مرکه درته کړی ده. وای وری چې د خپل هیواد لفلمی صنعت نه خبر شي.